السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان له پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحا کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیايي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډېر ورانای پېښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د څه باندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې دبليو اف پی له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، په چې افغان لوبډل مشر وګټله او توپ چونې غوړه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه مخکمه چې درته د خبرونې په سر کې ویل، د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان له هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسیږي. ترکیه رسنۍ پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پر میشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کورې څو بوډه لري ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تګ راتګ و ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرله او یو ډول د ترکیې تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم به واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې دوی په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره ترکیه د هویت یا ترکیه تابعیتونه هم اخیستی دي. نو دغه دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه یوه برخه ها خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړه لغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورتونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړله چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیې تر یو بریده طالبانو سره په ځای رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه یې سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیکه راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دوی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه یې دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې د هغو هم لابیسته. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري د هغو پخواني سیاسون د هغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې د یو ډیپلومات په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې ته اوسي. البته سیاسي پناه د بیل بحث دی که دوی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخواني حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي، او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږۍ کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، او طبیعي خبره ده چې دغه طالبانو د لابي بحث وي. خو ډېری هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناستې کوي، هغه بیا ډېری هغه کسان چې هغه ترکیې تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغسې دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیې تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وژي. نو د هغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولی، لاکن د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې دی د افغانستان د هغه مهال د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه یې وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبانو مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیې تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیې تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري. نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري، او طبعا د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي. نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیې ته ولاړله، او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وه، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه وه، نه ډېر زیات شتمن وه، هغه اصلي قربانیان یې. او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغو سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا، او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ یا ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خزه په ایس واجه د غواړي چې میړه جدا شي کنه او طلاق وقت لتر سوچي او ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکړي کنه.
و موري اوریدل چې اکثره هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري هفته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي،
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منه کوونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي، او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او کچیر مطرح کړي او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، خپلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قم وینئ؟ څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه، کوم وضعیت ته رسیږي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هره لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان به خبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په دې نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی، او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده. ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم په ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي بد رد ویل کیږي ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېد چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالف قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شاملا مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی، هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي. د ښځو د حقونو دفاع له سوریا جبارخیل په باور
لبادا مرغه افغان میرمن لکلونو کلونو را پدی خو د داسې بد چلن ښکار دی چې دوی لایق نه دي. نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګونه غورځیږي او په بیلابیلو نومونو یادیږي. لاغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې. هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همتا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دی ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې ده زمونږ افغانان همیشه به په حساب وایو کنه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې ده فرض دي کنه او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیا چې دي اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ طلاق واخلئ ډېر صلح همیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کېږي کنه مشکلات چې پیدا کېږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي داسې هلته چې ځي حتمن خپل ورېندار د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاقه یې کنه طلاقه یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همداز سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر په ښه شان ورته هغه وکړي کنه مخته یوسي.
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر وی سی کنه او خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډیر ستونزو سره مخامخ کیږي په دې چې څوک هم هغه نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي لحاظ هغه نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي ماشومان هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغه سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه اقتصادی او شی برابری کی ډیر کیدای شي چې ډیر مشکلات ونیسي همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه دا ډیر ښځې ګټګری ته کوي کنه مخ کړې ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي دوی شي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي، مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دي چې څوک چې کور ته ناست دي حتمن رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمنې که زړه هم ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی سیر کړي کنه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نه شي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق یې واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نه شي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نه شي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دمد سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه کنه، یا یو انجینیر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامع کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا، دل خاطر بس باید دیر باید احتیاط محتاطانہ نہ باید رفتار ہو کی خپل خصوص سره
که ابدا یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخواله کوي، که دوی خپل چلن سم نه کړي او میرمن په دې ونه توانیږي دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پایل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالت طبیعت ده خرابې دی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلې ده، د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلې ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه وکړي جنګونه یې دونه په دشمني بدلېږي کنه، د فامیلو دشمني پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکه بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي او یا دا چې خپل پلار کره بځي او هغې نه پس بس همدا جرګی دی او جرګی دی چې جرګی وکړي تر څو چې یا طلاق وخت یا ته یې بیرته یا هغه وکړي دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي بل یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي دونه یعنې خلک مجبوریږي که نه بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یي که نه نو جوړیږي باید ډېر سلام حساب پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات او دې ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنگ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازنی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه اسلام قوانین خبر نه دی اندس سرسدی هغه ویلې دي کنه مونږ کې یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې د سیاسي اسلام دوی ته خودل شوی نه دی دوی خپل ځان پېښې نه دي همدې له خاطر دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو نه صحیح مسلمانان شو کنه که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي کنه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه هر شی باید اسلام ده چې وګوري ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطره زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیا چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته ویسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي ډېرې سختې رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي په خراب هم تیریږي په ښه ولې په ښه نه تیریږي د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابیږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په سلحامیزه توره باید لاړ شي او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دي که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخري وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارونه تلاش وکي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خور نه اخري شي بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه ضرر مومي الته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت ته ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بای نه ځي.
بله دخل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلې د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي. دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یوځای شي ویدي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیرې یاوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې یو جنجال باندې او یو جنگ باندې واوړي لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د دوډې د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تاک هغه ده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه تل د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیاته صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چېرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اې د منفي اغیزه اتنا په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه جنگ کی هغه به همیشه فقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص ووسی
خپل وخت هر ډیر جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه لري چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دا کوم مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړی وو په دې بحثو کې ترڅو وکوونکي چې د خپل هغه کوم اوغدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې تر له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډیر سخت ده
bale په داسې موادو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کاس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دي ټول کورنۍ دي تا جار جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو کچېته زمیر وي چې زمیر وسی هغه د دې چې هغه زما اشتباه ده نو او کچېته دا هم د دې یو فارمول کې راځي چې په فارمول کې همیشه جنگ او تریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی به تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نشي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه د خپل نامزاتی دوره چې دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت معلوم شه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي د یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده د یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسکونه شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو
کې اخته ای. اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څه خلک چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اوله رهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي، نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل په اساسي شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو، نو د همدغه له خاطره دا ډیره اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي، که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري نه یې په پلار خبري نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي، او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورک کما او تاسو نکاو ته ورکما. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وحی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاسو درکم، دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم، نو صحابه کرام دا غلط دی کوټه جلی چې دا غل لور ده راضی کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي، نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو ده، هغه ولې کچیرته ما الک ولید او خوخ مشو نزه به ورته مخ لوڅکم، او کچیرته ما ولید او خوخ مینشه نزه به مخ ورته لوڅ نکم، نو موږ ته لازم ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژد نه کو یا د غو کور آباد او غلغاړو، نو لازم ده چې د غوی نظر واخلو، بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لار را پیدا کړي، او که چېرته دوی نظر نه وسی د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې دوی په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده، نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنه وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلای چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندې نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي، که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري، که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جار و جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکاف وي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لرینو دی امبی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دی چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک. درن دوستانو، دا وادي دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.